در یک ساعت پیش رو همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فاروق صاحب ستړی مشه قدر منو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنه د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشرو د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید د جرګې ته ورمعرفي کړي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سر چکې چارواکي وایي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د سمنګان چارواکي وایي د دې ولایت په رویداب ولسوالۍ کې درې مسافر د وسلوالو غلو لخوا وژل شوي دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت والي ویانا تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې څلوېښت وسلوال مخالفین او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي.
پر سیمه کې چاړي د عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیل نه وژل شوي دي. د صدرې قمانداران په دوی کې څلېرویشت امنیتي سرتېري چې کمیس پولیس یې راشېګانو شوي دي. په دې پیښه کې
خوګیاڼي وویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوال مخالفینو په ډزو کې هم وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنجشنبې راهیسې ناامني په داسې حال کې زیاتې شوې چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق کولمی او قدم شاه شاهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو ویان نومان حتیفي ازادي راډیو ټول چې یاد کسان تېره شپه د دې ولسوالۍ د 28مې ویالې په سیمه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو غلو د دې ولایت په رویدو اب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې ولایت امنیه قمندان باقیر مسعود ازادي راډیو ټول چې یاد مسافر تېره شپه د سمنګان مرکز څخه ولسوالۍ ته پر لار و چې وسلوالو غلو پرې ډزې وکړې. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې دغه وسلوال غله تښتېدلی خو زیاته کړه چې پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. معلومه نه ده چې غلو له مسافرو څخه څه غلا کړي هم دي او کنه. تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 50 پله، یو یورو شپږ شپېته افغاني 80 پله، یو انګلیسي پوند درو نوي افغاني 40 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پله او زر ایرانی تومان 15 او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل شوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ګرمن توماس ویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همدارس ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نښه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیټي لارې ویجاړې شوې. له بلې خوا د سوریه د بشري حکومت فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. په عراق کې یو لړ بمی حملو لښت لږ 19 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حامل سیمه کې وسوه چې 9 تنه وژل او 23 تنه ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. بل چاودنې چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شامیشته سیمه کې وسوه چې 4 تنه وژل او 14 نورې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو په عراق کې وخت نا وخت دغسې حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. سعودي عربستان و یو سخت ریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن وو او تر تعقیب لاندې وو له پولیسو سره د نشک له کبله ووژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي یوسف الغمدی په طیب ښار کې د پولیسو په محاصره کې وو. وزارت وایي کله چې دغه 2 کلن سړی پولیسو ته له تسلیم کولو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د وسلوالي نښتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی وو. دغه پولیسو د هغه کور په تلاشۍ بوخت وو چې ګمان کېده یو سختریزی پکښې پټ وو. په سلګونو کسانو ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د ایغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکه لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استنبول کې مظاهرهچیانو له ځانونو سره د ایغور د ټاټوبي بیرغونه لېږدول او له چینایي محصولاتو سره یې د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه، خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان پرې وکړي حمله وکړي. پولیسو د دغو حملو مخه ونیول. ویل کېږي چې ایغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په رمضان میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري، ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوي دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربرنیسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 1000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر تومیسلاف نیکولیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنې چې په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک ته مخالف رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک به له اونۍ رایه اخیستنې ته وړاندې سي. لویدیځو هیوادونو او روسیې په ملګرو ملتونو کې په دې اړه مباحثې کړې چې آیا دغه وژنه باید نسل وژنه وبلل سي که نه. روسیه چې له سربیا سره ژورې تاریخي او مذهبي اړیکې لري د پریکړه لیک یو بله مخالفه مسوده ویشلې چې د سربرنیسا یا هم نسل وژنې یادونه پکښې نه ده سوې. د بریتانیا لخوا د برابرې سوي پریکړه لیک د 1950 میلادي کال د جولای میاشتې د ډلیزې وژنې د شلمې کلیزې یا تازه کول دي. د ملګرو ملتونو محکمو دغه وژنه نسل وژنه بللې ده. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیتونه هم ورکړي چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسولین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر وویل چې په تونس کې به 3 بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 14 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې په بارودو موزیم یوه وسلوال حمله کې وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه په 2 کې په تونس کې لوی پیښې ګڼل کېږي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 پیل شوې، د ماښام تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه 12:00 نیمې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم اورېدای شي. ولسی جرګه وایي حکومت نوی دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ورمعرفي کړي. یو امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرېنه ښودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړي وایي د افغانستان په روغه جوړه کې ښځې باید څنګ ته پرېنه ښودل شي. د فراه خلکو د کابینې له غړیو د بخش آباد بند د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د جرګې اکثریت رای ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دې موضوع صالح محمد صالح جزئیات لري.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
حدودی زیات خپه یم په دې باندې چې باید موږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د موږ خواهش دغه ده چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد سے اختلافات دلو دے کریم صاحب نے تے چھ دلو دے دا تو نا کلی کئی ور کنٹرول دی سی وی کئی فهم دے نسبت تے چھری وقت کی جگہ دے خلق وزیر کی یوں سوالی یا غبر سے سکوت کئی.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. شغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت ته وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د دفاع وزارت د کاندید ردولو او له دې عمله را پیدا شوو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ناامنیو په اوج کې ولسی جرګې د دفاع کاندید وزیر رد کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان ناامنۍ سیاسي ریښې لري او دا مهال د حکومت چارواکي په خپل منځي ستونزو اخته دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که معصوم ستانکزی رایه هم اخیستې وای بیا هم د امنیت د ټینګښت امکان نه و، ځکه د ده په خبره د کورنیو چارو وزیر هم ونه شو کړی چې د امنیت په برخه کې مثبت بدلونونه راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت د مشرانو اوسنی دریځونه به خلک پر حکومت نور هم بې باوره کړي او اوسنۍ ستونزه به په یوې لویې فاجعې بدله شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې سرلیک خپله سرمقاله پیل کړې چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ پړه پر ولسمشر ده که پر وکیلانو. په سرمقاله کې راغلي چې هیواد د دفاع وزیر ته اړتیا لري او وکیلانو باید د دې تشې د ډکولو لپاره ښاغلي ستانکزی ته د باور رایه ورکړې وای. سرمقاله لیکونکي ویلي په دې کې د حکومت مشران هم ګرم دي، ځکه چې واړ او مسلکي کس یې د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته نه و معرفي کړی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دفاع وزارت یو با تدبیره مدیر ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې اکثر وکیلانو زکه معصوم ستانگزی ته د باور رای ورنکړه چې پر نوموړی د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د ترور تور پورې کاوه. لیکوال ویلی د هیواد اوسنی وضعیت د دې اړتیا پېښوي چې د حکومت مشران ژر تر ژره یو بل وړ کس د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې اوسنی وضعیت ته په کتو باید ملي شورا او ولسمشر ډیر ژر د دفاع د وزیر د ټاکلو لپاره هڅه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت مشران دا ځل باید د دفاع د وزیر په ټاکلو کې پوره دقت وکړي څو داسې کس وي چې ولسي جرګه ورته د باور رایه ورکړي.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې وویل د طالبانو رواني حمله د دې تقاضا کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو پوځیانو په ایستلو کې بیا غور وکړي. د تاکید وکړ په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې زیږوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په تولو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي رادیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره هغې په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی ده او اندېښنه خی نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلې و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډیر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکراته غړي ګوین مور وای په افغانستان کې د روغی جوړې له خبرو د شزو به برخي کېدل به ستره تیروتنه وي. میرمن مور وای د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده چې په دې هیواد کې به د شزي او نارینه و ترمنځ د مساوي حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي. میرمن مور ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د حقونو پر وضعیت خبري کړي چې فرشته جرالزه جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د شزو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوینمور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت د دې هیواد کانګرس ته لاره پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د شزه د وضعیت خرابوالی د تشدد او بې امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been,
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کېږي، خبرې نه اورېدل کېږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کېږي، د تشدد اساس رامنځته کېږي. موږ ته څرګنده شوې چې ښځې د نارینهوو په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کېږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کېږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
I do think that if there's an absence of ground troops.
مېرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډېره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاري وساتو، د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالي مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغوو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس دې غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او ښځو سره د مالي مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تحصیلي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کوي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنې دي خو باید معیاري شي. ناجیه صفی په دې موضوع راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدی چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې د پوهنتونونه دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي د خبرې د غرجستان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د شپږ کلن فعالیت په لمنځ
د لوړو زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زموږ هڅې د لوړو زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انور الحق احدي هم د لوړو زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. ښاغلی هدی وویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
مونږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړو زده کړو لیوي موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د لوړو زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت ښه والي ته توجه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د لوړو زده کړو شپږ دېرش دولتي او یو سلو درې خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې تر څنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمېدو لپاره جدي هڅې وشي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اوري لس بجې او څلور ویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د امریکا ږغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ. د روانې خپرونې په دوام کې البته د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي ښځې همداراز د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس فراته پرون د افغانستان د کابینې دوه وزیران تللي ول او د فرا خلکو ته ژمنه ورکړه چې د بخش آباد د بند کار به پیل کړي. د فرا د خلکو یوه جدي غوښتنه داده چې دا بند جوړ شي څو د فرا کرنیزې ځمکې پرې خړوب شي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختې خبرې وکړې او دوی فرا ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیران څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فرا د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړې. د دوی په خبره څو واره په دې اکته ورسره ژمنه شوې خو یوه هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فرا والي محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والي په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. که تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تیره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونو موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فرا ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړۍ په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د سش کال په زراعتي محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویاند لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې بزګرانو له خټکیو، هندوانو، غنمو او زعفرانو څخه ښه حاصل اخیستی دی. ناجیه صاپی په دې اړه راپور لري.
د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې بزګرانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کرنیز محصولات راټول کړي دي.
سږ کال کومې شمېرې چې لرو په فرا او نیمروز کې د هندواڼې او خټکي د پام وړ محصولات په ګوته کوي. همدارنګه په فرا کې د شنو خونو محصولات بې سابقې دي. که څه هم د تېرو کلونو په پرتله بازار ښه دی خو بیا هم بزګرانو ته د قناتو وړ نه دی او له دې امله ستونزې لري خو د تېرو کلونو په پرتله ستونزې کمې دي.
د ښاغلي راشد په وینا چې په فرا ولایت کې په 1650 جریبه ځمکه کې شنې خونې موجودې دي چې 3500 بزګران پکې په دندو بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دا محصولات په هیواد کې ټولو ولایتونو او له هیواده بهر ایران، هند، ترکمنستان او پاکستان ته هم لیږل کیږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې د کرنې د محصولاتو وده به د هیواد د اقتصادي ودې سبب شي.
کرنه او مالدارۍ رشد کوي. دغه په واقعیت کې یو زیات شمیر وګړي د افغانستان چې تقریبا په حدود د 80% کې کیږي یا 15% کې دا په کرنه او مالدارۍ کې بوختي. بنان دغه معنا د اقتصادي ودې او پرمختیا ورکوي ولې سهم د کرنه او مالدارۍ په زیاتیږي. عاید ملي لوړیږي واسه چې عاید ملي لوړ شول ته باندې دغه په عاید سرانه مثبت اثرات چوي.
سره لدی چې د کرنی او مالداري وزارت په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو لزیاتوالي خبر ورکوي، خو یو شمیر بزګران شکایت کوي چې په هیواد کې خپل محصولاتو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري او اوس هم لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو کولی شئ چې د ورځنیو پیښو او مسایلو په ارتباط د آزادۍ رادیو په پیغام ثبتونکي کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې باندې خپل پیغامونه راوستوي یا یې اس ام اس کړئ. عبدالواسع بختور او غلام سرور نوابي لیکلي دي چې ولسمشر غنی دي د دفاع د وزارت لپاره بل کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو حکمت الله او محمد سرور لیکلي دي چې ولسمشر دي اوسنی سرپرست دفاع وزیر د سرپرست په توګه وساتي او تر څو چې نوی ولسی جرګه انتخابي شي همدا وزیر دي کار ته دوام ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. د دې ساعت لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دی. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سمنګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو خلو د دې ولایت په رویدآب ولسوالۍ کې درې مسافر وژلي او یو بل ټپي کړی دی. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به په سربنیتا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عام وژنه نسل وژنه وبدل سي. په سلګونو کسانو د ترکیې په استنبول ښار کې په چین کې د اوغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي یو سخت دریځ وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن و تر تعقیب لاندې و له پولیس سره د نښتې له کبله ووژل سو. په عراق کې په یو لړ بمی حملو کې لږ تر لږ 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. او د تونس حکومت په هغه هیواد کې اصراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسلین سخت مجازات کړي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی. د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په لس کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښور د آزادۍ راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د سباند لسو کالو د بند سزا او دوو لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې دوه میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پاروه او نفرت خپرونکې وینا یې کوله. په قایم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې په ورځ ورکړې او د دې تر څنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو څلورو کسانو ته د څه باندې درې میاشتو د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قایم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. دوی پر هغه باندې دا تورو چې د ناجایزه او نفرت خپرونکي تقلیلونه به کول او خلک به مذهبي تاوتریخوالي ته رابلل. موږ هغه نږدې دوه میاشتې مخکې له قایم پور سیمې ونیو او محکمې ورته نن د بند سزا واوروله. لیاقت علی دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې اولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شلمدیزه تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوي هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته د سخت سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له تیرو 16 لسیزو راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقیزو شخړو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هېواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لیککیو پر ضد د تشدد وروستۍ پېښه د روان کال د مۍ په 13 نېټه په کراچۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 340 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14مه د ازاري رادیو تکړه خبريال او ایډیټر محمد زبیر جمن په ځوان ځواني کې وفات شو. روحي شادوي اسدالله لودین چې له زبیر جمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د ازاري رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د جمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس خاطرې ورته ژوندۍ کړي، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر جمن د مرګ لومړۍ کلیزه ده. زبیر جمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسېده، خو کله چې زبیر جمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې جمن دې د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې جمن له دفتره وتنو ویل چې د دوه هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکوم، خو چې کله دوه هفتې پوره شوې موږ د جمن له فامیل سره تماس ونیو، هغوی ویل چې تجمن ناروغي اوږده ده او هماغه و چې میاشت تیره شوه او یو درشمه ورځ باندې د ناروغۍ موږ ته د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې موږ ته دجمن کورنۍ ته او دغه راز ټولو فرهنګیانو ته دجمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر و او ټولې په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ الاول دی چې ژمن زموږ یو همکار و، نږدې را سره پاتې شوی و په دفتر کې، له دې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم و. په ځینو شخصي ناستو کې به هم سره کېناستلو خبرې به مو کولې. څو ډېر ښه خویونه یې درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم له ده نه د یوه پاند په توګه پاته دي. لومړی ښه خو یې دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به یې خندا به کوله. ډیر وړو موضوعاتو ته به ډیر په کراس خندل، نو زړه داسې ښکارېدل چې زړه ډیر ژوندی او زړه ډیر ځوان و. په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظ شخړه وسوه، نو سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا اجمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډیر چټک و چې یو کار به ورته وسپارل سو، هغه کار چې مثلا په نیم سات کې به امکان د به کوشش کو چې په 30 دقیقو کې وکړي یا په دغه نه هم په کم وخت کې، دغه صفات هم درلوده. او دا صفات اوس موږ هم کوشش کو چې د خپل ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نه شي، ځکه چې رقابتي موضوع د رسنۍ زیاته شوی. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو په رقابت کې ده هغه مخکې تل نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې. لدې پرته د خپل ژوند په شخصي ژوند کې نور ډیر اړخونه د ژوند ژوندې ساتلې. موږ ته به همیشه ویل چې ژوند یوازې دا نه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته. دوی ویل چې ژوند ډیر نور اړخونه لري، هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی حداقل د 40 ساعتو کې او 120 ساعتو لپاره پاتې شي. خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې یادول، ویل چې لور سره باید زه حداقل دفتر نه باد یو ساعت مجلس وکړم، د باندې سم چکر ورکم. زمين کې سیاحت ته ډېر لومړیتوب ورکوو. دوی ویل چې ژوند سره باید په هفته کې یا په میاشت کې یا سړی سیاحت هم وکړي، ولایتو ته ولاړ شي، د افغانستان تاریخي سیمې وویني. نو ډېر اړخونه د ژوند درلودل اجمان صاحب. نو د دې خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندی وي او تل به د دې یاد له موږ سره وي.
ډېره مننه اسدالله لودین چې د زبیر ژمن د لومړی تلین په اړه په مناسبت د ژوند او خاطرو په باب څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
دا مهربان الله په نامه پاستر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري، نوم یې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلې، ما اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
درته وایي چې خپل لومړنی زده کړم چې تسره کړی او اوس کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مصروفیت په اړه کوم معلومات راکړي.
هاه ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم. البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم او اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کومه. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
خکراشو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقوقو ترلاسه کولو په برخه کې.
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې وایم اغمره کار نه دی شوی، لکه څنګه چې زه ګورم ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هغه خزو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي یا په کورونو کې زده کړه نشي کولای، یا هم ځینې ښځې خو تاسو هم شاید استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځی کار کوي او یا هم درویزګری کوي، ډېره ستونزمنه ده. د ښځو لپاره تر اوسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې ده چې باید هم د ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي. ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري، اصل هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ وي نشي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه دا ته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی، نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول په یو ګوچې زمونږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه ته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زمونږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډېره کوي. نو البته په بلخ کې لورو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، وای شاید روسته لیدی وشي یا به هم نشي، ځکه الته امنیت نشته، دا غزه خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیری چې خزه نه وایز دا کړه کی خزه د کور لپاره دي. البته زوایم چې دا رواجونه بدلول غواړي. هم ترنګ یو شاعر وای چې جونی خو پیدا کور لیاگور لدی دا زر رسمونه تبدیلی غاری او باید دا رسمونه تبدیل شی اغا لری پراتوسیمو که هم خزو تا دا زمینه برابرش شی چی وکولی شی ازدکره وکری او کمیستونز سر مخنش زکا اغا خزو چی ازدکره لیدی لیدی ازدکره ای کلی دا واقعا دیر خیست جوان لری البته دا جوان پچارو که دیر بریالی بوسی
پا بل خولاد که چه فکر که وی خزو تا دمخم دا پکتونا ترسرش باشه چمرا کارونه شوی دی دا زکر پا برخه که مویادوانه مرتر دا دا بشری حقونو پا برخه که دوی چمرا پالت و لسرانونه درلو دی
البته پا دی برخه که ز باید دویم چه دا خزو لپارا واقع خزی چه دا لره پرتو سی موسخه مزر شرف کار در اغلی البته غواری چیز دا کرا وکی یا پا دی برخه که پرمختگو که اغو لپارا کار شوی دا خو اغو مرا کار چه باید توشی ما مخی هم موویل نده شوی خو باید روز سال دی تر سرشی تر تو خزی وکولیشی یا پا دی باور لرم چه خزی دی وارتیا لری توانایی لری چه کولیشی بری لیشی خو لگ دی تارتیش تا چه دا اغو سرم تو پخواکی ووسی دی اغو تا دا زمینه برابره که چه اغو ازده کرا وکری یا وکولیشی پر خپل پو ودری گیا و دستون زو پوران دی داریدن ازده کری
پا بلخ که چمره احساس لری چه خزی هم پا دولتی چارو که مخکخی دی
البته دا احساس لرم البته ډیر فکر کوم مولیدلی می دي سکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته دي ډیر بریالي خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې همدارنګه چې په د خزو چارو رئیسان او همدارنګه شاعران لرو البته ډیر بریالي خزې په بلخ کې شتون لري البته زه خوشاله یم او ویاړم
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالي توب او مفاقیت اعتماد لري
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یوه کوچنۍ خبرونه په یوه راډیو کې ولرم هغه م نه غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه بلکې زه وکولی شم دې برخه کې بریالی شم نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا وسي خو دا وخت په تیریدو سره اول راډیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و خو هلته مې راډیوي خبرونه مخته وړله خو هڅه مې وکړه کوشش مې وکړو تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم هلته مې چې لاره پیدا کړه خو یوازې یو ادبي خبرونه مې مخته وړله غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم ځکه ډیره مینه مې درلودله ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته رسم خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالی اوسم ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم خو ډیر کوشش کوم
وړاندیز مو ښځو ته څه دی او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي او ترسره یې کړي
ډیر ښه زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکئ هڅه وکئ هڅه وکئ تاسو کولی شئ هېڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومونتو
ډېره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ نن د موسیقي له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
مخ نه جوړ کا راکوت شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لفظل کی د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانین ویږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟ دغه برخه کې سلن معلومات ورکړي.
قوالی د جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندۍ لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمینه پکې شته، هم د سرګرم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویش سیوته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سینته او لایټ غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت چې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1969 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په تیرنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدی خو د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالي سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نور سندرغاړو قوالي سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندری اوري خو خوښی نه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندری وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندری وایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند هغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفری او 13 نفری وي خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیفونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 14 یو بیا کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو